پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوری هرکلای کوم. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د یو شفافې پروسې له لارې د دې کمیسیون د دارالانشا ریاست لپاره د دریو کسانو نومونه د تایید لپاره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه دی کړی. په دې اړه د انتخاباتي چارو له یو کارپوه سره هم غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروند دا خبرونه اوروي.
پاکستانی او ترکی چارواکو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي چې 12 تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د ترکیې له مشرانو سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. خواجه آصف د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان، صدر اعظم بنی علي یلدرم او بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې پر دو اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې ترکیه او پاکستان په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولی، او شمنه کوي چې په ګډه به په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې د ایران او چین له مشرانو سره هم په همدې موضوع خبرې کړې وې. د کابل پولیس وایي چې 12 تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د 12 تنو د نیولو ترڅنګ شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د راپورونو له مخې د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د شهید په مناسبت د خپل سرو وسلوالو په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د دې وزارت د ویاندې په خبره ریکس ټیلرسن هڅه کوي د دواړو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
The secretary believes that no further escalatory action is necessary at this point.
د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې په دې برخه کې بل داسې شدید اقدام ته اړتیا نشته. موږ د مخکې تګ لپاره هڅه او کار کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دوی اونۍ مخکې په سان فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د یوې قونسلګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې د روسیې د دوو نورو اړوندو تجارتي مرکزونو د بندولو امر وکړ. تر دې مخکې روسیې په خپله خاوره کې د امریکا د ډیپلوماټیکو کارکونکو د شمیر د کمولو امر کړی و. د اسرائیل صدر اعظم یو بار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اتمي تړون سره خپل مخالفت تکرار کړ. بنیامین نتانیاهو پرون ارجنټاین ته د سفر په مهال په یو کانفرنس کې په دې باب څرګندونې وکړې. که څه هم په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې اسرائیل شایي په دې تړون کار ونه لري، خو نتانیاهو وویل: له فرصت څخه په استفادې دا وضاحت ورکوم چې زموږ مخالفت جوت دی. د اسرائیل دریز دا دی چې دا یوه بده موافقه ده، که تاسې فسخه کوي یا اصلاح کوي. نتانیاهو پر تهران تور ولګاوه چې د ترور د داسې یوه ماشین په توګه فعالیت کوي چې ټولې نړۍ ته یې لمن غځولې ده. د ده په وینا تهران د لاتینې امریکا په ګډون په ګڼو هیوادونو کې تروریستي شبکې چلوي. نتانیاهو د اسرائیل لومړی برحال صدر اعظم دی چې لاتینې امریکا ته سفر کوي. عراقي چارواکي وایي یو روسی وګړی چې د داعش د جنګیالي په توګه فعالیت کاوه او پرون په موسل ښار کې نیول شوی و د اعدام په سزا محکوم شو. چارواکي زیاتوي دغه روسی وګړي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له 2015 میلادي کال راهیسې د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. دا په روسیه کې لومړی زیږیدلی کس دی چې بغداد یې په دار د ځړولو حکم صادروي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دغه کس 28 کلن دی او د پښتنو ګرویژنو په وخت کې ویلي چې په مسکو کې د یوه ازبک کارګر په مرسته له اسلام سره بلدتیا پیدا کړه. د آژانس په حواله کله چې دغه روسی عراق ته لاړ خپل نوم یې په ابو یاسمینال روسی واړاوه او دا یې تایید کړی چې په موسل کې تر نیول کېدو مخکې په جګړه کې ټپي شوی هم و. عراقي ځواکونه د موسل شار او نورو سیمو د بیا نیولو د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې په سلګونو جنګیالي نیولي دي.
لایس مڅرونه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ورانه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د شکایتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ملي یووالي حکومت مشران انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې اصلاحاتو ته لیواله نه دي او دوی تر اوسه د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره درې مکتوبونه ورستولي خو هغوی سر نه دی په ګروالۍ. پرې اړه مو د انتخاباتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانعو جوړول دواړه هیوادونه او لسونه سرسل جلا کوي.
کی مخارده خود لری وای بایس کړي دا نور استنجه راولاري فل هغه مونږ بالکل مخالفي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویل د هیواد بهرنیو چارو وزیر ترکیه ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه بلکې له سوله ییزې لارې هواریدای شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د میانمار پخوانی برما مشر چې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وایي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې سکال ګډون نشي کولای ځکه چې په راخین ایالت کې شخړې روانې دي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ملي یووالي حکومت مشران د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې اصلاحات ته لیواله نه دي. د کمیسیون مشر عبدالعزیز اریایی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې تیرو څو میاشتو راهیسې د شکایتونو د انتخاباتي کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره ارګ ته بیلابیل مکتوبونه استولي خو مسؤلینو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ویلی. نوموړي همداراز وویل چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ناشونی ده چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات هم د راتلونکي کال په سرطان میاشت کې ترسره شي. د خبري غونډې ته د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ورغلی او د کابل له سټډیو را سره دی. پردیس مهرباني نور جزئیات که اوریدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه نوري صاحب سلام تاسو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، بلې نن د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون رئیس او غړو مطبوعاتي ناسته درلوده. دوی په دغه ناسته کې په تیرو اتو میاشتو کې چې دوی دغه کمیسونونو ته معرفي شوي او راغلي دي د خپل کاري ریپورت یې وړاندې کړ. د کاري ریپورت مهمه برخه دا وي چې دوی ویل که څه هم مشکلات شته خو ځینې پرمختګونه هم کړي. د مشکلاتو په برخه کې وویل چې تر اوسه پورې چې څلورو میاشتونو راهیسې دوی پرله پسې درې مکتبونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولي دي، نو تر اوسه پورې دوی هیڅ ځواب نه دی ورکړی. دوی څخه وپوښتل شول چې تاسو ته د ریاست جمهوري لخوا څه ویل شوي دي چې ولې دغه د دارالانشا رئیس نه ټاکل کیږي. دوی هم وویل که ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه ځواب لري نو ولس سره دې ځواب شریک کړي، خو حداقل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیس نه موجودیت د دوی په چارو ډیر بد تاثیر کړی او په داسې حال کې چې ورځ تر بلې انتخابات ته نږدې کیږي چې دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي اریایی د خبرو یو برخه له قدرمنو اوریدونکو سره واورو.
ما سه مکتوبی په هم روان کردیم به خاطر اینکه آگاه بسازیم حکومت وحدت ملی را که ریاست دارالانشا برای کمیسیون شکایت انتخاباتی بسیار مهم است و نبودی از این میتونه که روند کار ما را خیلی به سکتگی مواجه بسازه. به خاطر پیگیری لازم را انجام دادیم، سه مکتوبی پی هم روان کردیم که اگر لازم شد حداقل امو تاریخ مکتوب را و شماره مکتوب را در نتی رسانه هم میتونیم قرار بدیم.
نوری صاحب یو بل انتقاد چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر درلود دو ویل چې مشخصا ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې اصلاحاتو ته چندان لیواله نه دي او که داسې دوام کوي نو بیا اول خو به انتخابات ځنډیږي او که چیرته انتخابات وهم شي هغه به نیمګړی وي. بل نوری صاحب
پردی صاحب د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر په خبری غونډه کې را څرګندېږي او وایي چې څلور میاشتې کېږي چې د دارالانشا د ریاست لپاره د یو کس د نومولو په برخه کې جمهوري ریاست اقدام نه دی کړی. ولې یوازې دوی نن دغه خبری غونډه په همدې مسلې باندې د دوی خبری غونډه څرخېدله او که ځینې نور مسایل هم و؟ خپل شکایتونه یوازې د جمهوري ریاست یا د ملي یووالي د حکومت له مشرانو څخه کول او هغه یې له رسنۍ سره شریکول؟
نوری صاحب دوی په دغه تیرو اتو میاشتو کې ټول هغه خپل کاري رپورټ وړاندې کړ او دوی ویل چې مونږ نه ولس تمه لري چې مونږ باید کار وکړو او نو مونږ چې څه په دې تیرو اتو میاشتو کړي هغه مو په لیکلې بڼه له رسنیو سره هم شریک کړو. همداراز دوی ویل چې له ولسمشر او همداراز اجرایه رئیس سره هم دوی غوښتنې مشخصا شریکوي. او بله موضوع چې له یاد مې ونوځي نوری صاحب ډېر تاکید دوی همدا کو چې په دې تیرو اتو میاشتو کې نه یوازې دا چې حکومت او د حکومت مشرتابه ورته پام نه دی کړی، همداراز دوی ونه شوای کړی یا نه دی کړی چې د ملګرو ملتونو په ټوله کې د نړیوالې ټولنې په تخنیکي برخه کې او مالی برخه کې هم دوی سره مرستې وشوي. پوښتنه وشوه چې البته تاسو کې به دا ظرفیت نه وي، دوی ویل چې نه دا زموږ دنده نه ده، پیسې باید موږ ته حکومت راکړي. مشخصا نړیواله ټولنه باندې هم انتقادونه درلودل، ویل چې موږ هغه هر څه چې تر اوسه کړي دي له ولس سره شریکوو، که دې نه وروسته حکومت اقدام کوي کارونه به مختزي کوي نه کوي هم مسولیت به مشخصا ولسمشر او اجرائیه رئیس ته ورګرځي.
بله محمد حدیث پردې سلطاسونه یو دنیا مننه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر دی او وروستیو څرګندونو په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکول. لکه څنګه چې و مو اوریدل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ملي یووالي د حکومت له مشرانو ناراضي دی او وایي چې هغوی په دې کمیسیون کې اصلاحاتو ته ژمن نه دي. تر اوسه پورې څو مکتوبونه د انتخاباتي شکایتونو د دارالانشا د مشرتابه لپاره وراستولي چې یو څوک ونوموي خو هغوی اجراءات نه دي کړي. په همدې موضوع کې به هم تمکیږو. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي که حکومت د انتخاباتو په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي نو په هیواد کې به بې ثباتي رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لکه څنګه چې مخکې وویل چې حکومت دوی له پامه غورځولي او په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحاتو ته ژمن نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو بل خبریال محمد واصل وصال د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین د اجرایوي رئیس جانداد سپینغر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه اندېښنه څومره پر ځای ده.
که موږ وګورو افغانستان حکومت د شروع نه کله چې اصلاحات ضرور دي اصلاحات ناوخته شروع کړو، بیا کمیسیون د اصلاحاتو راغې، پنځه میاشتې کار وکړو، یوه طرحه یې جوړه کړه، هغه طرحه که عملي شوې وای واقعا ډېره ښه طرحه وه. حکومت قصدن هغه طرحه وغورځوله د پامه او په کابینه کې یو قانون د انتخاباتو دوی جوړ کړي. هغه قانون ډیر ناقصه دی، د حکومت کنټرول په انتخاباتي کمیسیونونو باندې مشروعیت ورکوي. دغه وروسته موږ ولیدل چې دا د کمیشنرانو د غورایي پروسه څومره په غیر شفافه توګه په غیر معیاري او داسې مخکې لاړه چې د حکومت مستقیم لاس د کمیشنرانو په غوراوي کې. موږ بیا د کمیسیون د دارالانشا په سر باندې کوم جنجال چې رامنځته شو په غیر قانوني توګه رئیس جنرال دارالانشا د حکومت د نفوذ لاندې تعین شو. همداسې وروسته د کمیسیونونو بې برنامګۍ ته ګورو چې ټول کارونه یې حکومت ته منتظر دي. په دې وروستیو کې د کمیسیون د حکومت نوی فرمان چې باید ټول کارکوونکي د کمیسیون د اصلاحاتي ادارې چې یوې حکومتي اداره ده د هغې لارې نه استخدام پیدا کړي. همداسې د دوی د تدارکاتو په رابطه دا ټول ښایي چې حکومت د اصلاحاتو ته ژمن نه دی او تر څنګ یې غواړي چې په پروسه باندې کنټرول ولري، په اداراتو کنټرول ولري. دا طبیعي ده چې د کمیسیونونو په اصطلاح چغې غالمغال هم راپورته کوي او د دو نارضایتي رامنځته کوي.
سپینغر صاحب، که دا راته ووایئ چې د شکایتونو کمیسیون ته اوس څه په کار دی چې حکومت اصلاحاتو ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې د کمیسیون د شکایاتو چې څه کولی شي دا دي چې صادقانه معلومات خلکو ته شریک کړي، دغه فکټونه چې دوی لاس کې لري چې په کومو دلایلو باندې حکومت د دوی اصلاحي پروګرامونو نه پرېږدي چې تطبیق شي، او که دا فشار وارد نه کړي کولای شي چې استعفا ورکړي. دغه مدني فشارونه دوی واردولی شي، خو زه ډېر امیدوار دیم چې که دغه سیاسي احزابو جریانونه فعال شي او دوی لازم فشار راوړي په حکومت باندې، نو اثر به ولري.
د مدني ټولنې د شبکې اکسن اجرایوي رئیس جانداد سپینغرو چې د انتخاباتو کې د اصلاحاتو په باب او د اجراتو په باب یې نظر څرګنده وو. او اوس هم مرزي احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې ډیر ژر به له هرات او بلخ څخه د هوا له لارې دهلي ته د تازه وچې میوې صادرات پیل شي. د دغې خونې د صادراتو او صنایع د پراختیا د برخې رئیس میرزمان پوپل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د هوا له لارې له کابل او کندهار څخه 4500 ټنه تازه میوه او طبي بوټي هند ته لېږدول شوي دي. نوموړی وایي چې د نورو ترانزیتي لارو په نسبت هوایي دهلیز یو ښه بدیل دی او هم صادراتي توکي په لږ وخت او مناسبه بیه بهر ته صادرېږي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ له کندهار نه 40 ټنه وچه او تازه میوه او دغه راست له کابل څخه هم د شنبې په ورځ 40 ټنه صادراتي توکي د هوا له لارې ډهلي ته ولېږدول شي. د خوست د جلغوزو د ټولنې مشر وایي له ایراني پانګوالو سره خبرې روانې دي سو په هرات کې د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړ شي. د دغې ټولنې رئیس حاجی فضل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د خوست جلغوزي په غیر قانوني ډول په پاکستان کې له پروسس وروسته د هغه هیواد په نوم نور هیوادونو ته صادرېږي، ځکه غواړي د ایراني پانګوالو په مرسته د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړ کړي. نوموړی وایي په اټکلي ډول به سکل د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه نږدې 10000 ټنه د جلغوزو محصولات ترلاسه شي چې تیر کال دا شمېر 9500 ټنه وو. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتي او وارداتي توکو څخه شمیرل کیږي چې تر ډیره بریده اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ خزاقي وړې 1280 افغانۍ، د بورې په 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړې 1800 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 3050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاسده سره کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو اورې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي افغانستان سره په ګډه پوله د موانع جوړول دواړه هیوادونه ولسونه سره جلا کوي. له دې مخکې د پاکستان صدر اعظم پرون یو وار بیا ویلو چې له افغانستان سره په ګډه پوله د موانع جوړولو ته به دوام ورکړي. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د میانمار یا پخوانی برما مشر آنگ سان سو چی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي. د راخین په ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو د وژلو لپاره پر دې فشار دی که کوم بل ایالت. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله هم د راتلونکي سیشن به پورس پیلېږي او د سپتمبر په 15مه پای ته رسیږي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د میانمار حکومت څه وایي؟ علت څه دی چې آنگ سان سو چی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون نه کوي؟
بله، د میانمار د ولسمشرۍ د مڼۍ ویان ژاهیتي وویل چې یو علت چې آنگ سان سو چی د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي دا دی چې په راخین کې تر روسي بریدونه کیږي او د هیواد واکمنه هڅه کوي چې په راخین ایالت کې وضعیت آرام شي. دوهم دلیل دا یادوي چې په ځینو سیمو کې خلک د بغاوت هڅه کوي، نو د هغوی ځپل پکار دی. او درې ملت دا دی د په وینا چې دوی اوریدلی دي چې په ځینو ځایونو کې تروریستي بریدونه ممکن وشي، نو میانمار مجبور دی چې مخکې له مخکې ورته چمتو وي.
نړیوال فشارونه څه دي چې آنگ سان سو چی د ملګرو ملتونو له غونډې را وګرځوي؟
پر آنګ سان سوچی چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي هم ده د یو شمېر اسلامي هیوادونو فشارونه دي او د ملګرو ملتو د بشر حقونو د برخې مشر زید راد ال حسین تازه ویلي دي چې په روهینګیا کې وژل داسې مثال لري لکه په بشپړ ډول چې یو ټبر له منځه وړل کیږي. له همدې امله د ځینو په باور شي دا د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه وانخلي ځکه چې دا ویره ورسره ده چې تر فشار لاندې به راشي.
مخکې تاسو د میانمار د ولسمشرۍ د ماڼۍ د ویان جاهیتي څرګندونې واورېدې. جاهیتي د آنګ سان سوچي د ویان په صفت دا څرګندونې کړي.
آنګ سان سوچي خو د میانمار ولسمشره نه ده، دا د هیواد سلاکاره او د بهرنیو چارو وزیره ده، خو دې ته د جنوبي آسیا د دې هیواد د واکمنې په سترګه کتل کیږي. د همدې لپاره د ولسمشر ویان د دې په استازیتوب خبرې کوي.
د روهنګیا نږدې 3,000 مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته په تیرو نږدې 3 اونیو کې کډه شوي، په زوره ایستل شوي یا تښتیدلي دي. دا شخړې څرنګه پیل شوي دي؟
د اګست په 15مه د روهینګیا یوې ډلې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. تر دې وروسته د روهینګیا په سلګونو کسان ووژل شول او ګڼ کورونه وسوځېدل. حکومت د روهینګیا خلک ملامت کړل چې بریدونه یې کړي، خو په دې برخه کې چې کورونه چا سوځولي د هغو خبریالانو په وینا چې سیمې ته تللي دي هغوی په دې برخه کې شک څرګند کړی او د روهینګیا خلکو دې په خپلو کورونو چې د روهینګیا خلکو دې په خپلو کورونو ته په خپله اور ورته کړی وي. او د روهینګیا کوم خلک چې بنګلادیش ته کړه شوي دي هغوی ویلي دي چې پوځانو له یو سره پر دوی ډسې کولې، کورونه یې وسوځول او دا خبره یې ورته کوله که چېرته له میانمار ونوځي و به وژل شي. ځینو مهاجرو بیا ویلي دي چې عادي بودایانو پرې حملې کړي دي.
احمد شبر له تاسو نه مننه. یوازې د روهینګیا مسلمانان چې بنګلادیش ته کډه شوي تقریبا له 3,000,000 شمېر اوړي، په دوی کې اکثره ټپیان هم دي چې د بنګلادیش په کوکس بازار کې د په لوی دولتي روغتون کې درملنه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې نور معلومات هم لوستلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانیو جوړول دواړه هیوادونه او لسونه سره جلا کوي. حضرت عمر زاخیل وال دا څرګندونه ورسته له هغې کوي چې د پاکستان صدر اعظم پرون یو وار بیا له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانیو د جوړولو خبره وکړه او ویل چې هیواد د افغانستان له حکومت سره د سرحدونو د ساتنې لپاره ګډو ګزمو ته تیار دی. د ازادي راډیو خبریال فرشته جلال زئی له ښاغلي زاخیل وال سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
مون هرگز د افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدارای نه ده کړی. زده دي اصلا مونږ په خپل بحث کې ویلي چې لوټرین اصول پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسی ده. دا پالیسی ته چې دا پالیسی دی حامد اصول په افغانستان کې، دا پالیسی دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. چې می خاردار خو د لریوالې بایسکل دي، دا نور استنځي راولاري فلحه مونږ بالکل مخالفي.
تاسو په خپل خبرو کې یو ځای اشاره کړی ده چې پاکستان باید داسې فکرونه کې چې افغانستان او هند د پاکستان د منځوي کولو په لوبه کې دي، دا غسی لوبه روانه ده ستاسو په نظر او کده نو څوک غړي
دي؟ خدا برداشت کړي شي، دا برداشت وو سي چې مونږ هم د پاکستان د انزوا طرفدار یو، تر حال کې چې مونږ نه زمونږ ستونزه د دولتي ادارو ترمنځ ده، د خلکو ترمنځ خو ستونزه نشته. دلته 200 میلیون نفوس وسیږي چې مونږ خلک ورسره ډېر نږدې تاریخي او پخوانی اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. هر نوع انزوا او یا قیودات نړیوال چې په پاکستان باندې راځي عام خلک متاثره کیږي، مقتن د دې طرف ځي. خو په بین المللي مجامعو کې او په بین المللي فورمونو کې کله چې مونږ یو بحث پورته کوو په دې معنا نه دی چې مونږ غواړو چې بین المللي ارګانونه تشویق کړو د پاکستان انزوا ته، بلکې دې ته چې پاکستان وهڅوي دې ته چې د افغانستان سره یو تعمیري د دوستۍ
فکر نه کوي چې د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان په دریځ کې یو څه نرمښت راغلی؟
زه نه غواړم چې د امریکا پالیسۍ باندې بحث وکړم. د افغانستان د حکومت نمایندګي کوم، د افغانستان د خلکو نمایندګي کوم. هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، تقاضا یې ده، د دوه اړخیزو اړیکو چې ډېرې نږدې اوسي، ډېره دوستانه اوسي، د هغه طرفداري مو په هغه لاره باندې زه خپل ګامونه اخلم.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې سلا کړې چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه بلکې له سولې لارې هواریدای شي. ترکیې ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغه سفرونو یوه برخه ده چې په وروستیو کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته پیل کړی دی. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترکیې ته د ښاغلي اسف د سفر په اړه د چهارشنبه پرس په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر طیب اردوغان، صدراعظم او خپل ترکی سیال سره لیدلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي چې د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه هم خبرې کړې او زیاتوي ترکیه او پاکستان په دې سلا شوي چې د سیمې تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډېر مهم دی. د افغانستان د مسلې حل لار پوځي نه بلکې سیاسي دی او پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر هغې وروسته د خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سفرونه پیل کړي چې په 13 اگست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې تګلاره اعلان کړه او په دغه تګلاره کې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړ. ټرمپ همداشان پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو مرستو د لاس واخلي، خو پاکستان دا تورنه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا یادونه ورده چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره وړاندې ویلی و چې د هیواد بهرنیو چارو وزیر باید سیمه ایزو هیوادونو سربیره د روس او امریکا سفر هم وکړي، خو دغه سفرونو د نیټو په اړه لا تر دې دمه سنې دی ویلي.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ډیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د ډیموکراسي ملاتړ دی.
ازادي رادیو اورېده غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دی او اوس به هم د څو تنو نظرونه واورو چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او له ناوړه شرایطو سر ټکوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
نو زرمن په مابس کې بندیان او ځینې وختونه ټول پورا دي په هیڅ څوک هم اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غاښ نزل شروع دی. دا زموږ کې هغه هم چې په سپور کې ډېر بشي
زه یو باندې تاسو سره تماس کوم په دریم بلا کې. نو موږ سوسو ځلې دا سیاره کړې ده د قومندان ظلم د داس نور ظلمونه کېږي بندیانو سره موږ سوسو بر رسنۍ ته کوي خودي پیس غوږ نه ده ګرولې. موږ دا کوم چې شرایط دي موږ په قانون کې دنه شرایط د حکومت نه غواړو، خپل حق د بندیانو حق غواړو. نورې اضافه موږ نه سره وخت نه دی او دوس پر نه دی پوره کړی دي.
الله په ملک کې خدای رونا وغوړي دا چې رونا وغوړول کېږي چې معنا بندیان خوشي شي سم دم رابری د حکومت له سره شروع شي معنا ملک جوړیږي چې دا رقم نه جوړیږي. ستا بندیان کښېنولې دغو بندیانو قریبان هغه د جنګو نوم کوي دغه دغه جنګیز د دا حکومت سره دا علاقې بار د جمع خوی سه که چېرې چېرې چا بیا جرم کوه داسې سیاسي ته کار درلود هغه چې ټینګ شو ولای شي او پاتې سخوارو غریبو بېچاره ولس ناست وي چې ماښام په ډوډۍ وس قدرت نه لري بچیان یې دلته فخر کوي هغه هلته ناست وي. زه خپله په جیل کښې بندي وم را ایله سولم بے سرو منگلس خپل پنځه وخت لمونځ د خدای عبادت مسلمان ته ګټه رسول یعنی تاوان یې نه دی پر دې پرزونه پر دې خوانه په سیاست کې کار نه لرم. نو دا هم درته خواهش شي چې دا بندیان خوش کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري اوس مو یو راپور تر لاسه کړ چې پاکستان کې طالب مشران هڅه کوي چې له هغه هیواد ووزي. همدا شېبه د ازادي راډیو د کابل دفتر مشر حمید مومن را سره د مومن صاحب مهرباني.
مننه نور صاحب یو حکومتي سرچینه چې نه غوښتل نو مې واغستل شي په داسو شیبه مخکې راته ویل چې یو شمېر طالب قماندانان او د دوی مشران په پاکستان کې هڅه کوي چې له پاکستان څخه په خوندي توګه ځان نورو هیوادونو ته وباسي او سیاسي پناه واخلي. البته د طالبانو د مشرانو قماندانانو له خوا دا اقدام رسول حق کېږي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قماندانان په مرموز ډول ووژل شول او د امریکا ستراتیژي چې اعلان شوه هغه د طالب مشرانو د هیلو برعکس وه. په ورته وخت کې دغه سرچینې وویل چې پاکستان په قطر، بیلابیلو عربي هیوادونو، ترکیه او په نورو هیوادونو کې خپلو ډیپلوماټانو ته دنده سپارلې ده سو دا ډول طالبان چې د سیاسي پناه غسلو هڅه کوي د دوی د دغه کار مخنیوي وکړي. د پاکستان هدف دا دی سو د دغه کار په مخنیوي سره د طالبانو دغه غورزنګ له منځه ولاړ نه شي او کومه پانګونه چې دوی کړې ده هغه ضایع نه شي، ځکه لا هم دغه هڅې روانې دي چې له طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه د افغانستان په وړاندې کار واخیستلی شي. دغه حکومتي سرچینې وویل چې قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال افغان حکومت دغه مسله د قزاقستان، ترکیې د مشرانو سره هم مطرح کړې وه او په دې ارتباط یې د افغان حکومت اراده ورته داسې څرګنده کړې وه چې ګواکې افغان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان څخه د طالب مشرانو قومندانانو د خوندي ایستلو زمینه برابره کړي او په دې ارتباط باید د طالبانو له قومندانانو سره همکاري وشي. د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې یو شمېر طالب قومندانانو او د سیاسي مشرانو د سولې د عالي شورا سره تماسونه ټینګ کړي دي او هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل شي او په دې توګه پاکستان څخه خپل ټغر راټول کړي. دغه هغه نوي معلوماتو چې په راتلونکو خبرونو کې به اورېدونکو ته نور معلومات هم په دې ارتباط ورکړو.
بل ډېره مننه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومند چې له نویو معلوماتو خبرولو د افغانستان د حکومت یوې منبع ماسق منبع ویلي چې طالبان غواړي له پاکستان ووزي. اوس به اسمت سروان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان او ترکیه چارواکو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نغواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ تر دې زیات شي. د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اتمی موافقه سره خپل مخالفت تکرار کړ او عراقي چارواکي وایي یو روسي وګړی چې د داعش جنگیالي په توګه فعالیت کاوه او پرون په موصل ښار کې نیول شوی د اعدام په سزا محکوم شو.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د مطالبه او د راپورونو خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام کې د مخکخو خزو په پروګرام کې یو بل مخکخه خزه در پیژنو. یوسف خان زدران ته وښی
مخکخې خزی.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه. وړاندې ترې بجې د مخکې خزې تکرار خبرونه اوري. د خبرونه د تیرې دوشنبه په ورځ په ژوندې بڼه خبره شوې ده. دا ونیمو د مخکې خزې په خبرونه کې زیتون بهرام ملمنه ده. زیتون بهرام د کابل په پنتون کې د استادې ترڅنګ په بیلابیلو نورو برخو کې د افغان میرمنو د ودې لپاره کار کوي. په خبرونه کې دا غې د دې هڅو ترڅنګ استاس اوردونکو نظرونه هم مخلو. نو تاسو ټول درنو اوردونکو ته زه یوسف زدران په دې خبرونه کې خره غلاست وایم. اغلی بهرام زموږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلیستړي مشه.
تاسو ستړي مسي ډیره مننه کوم د خبرونه په سر کې غوړم خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته د خبرونه کارکونکو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او هم د خبرونه مینوال ته وړاندې کوم. ډیره مننه کوم چې د خبرونه کې ماته وخت
راکړل. تاسو نه مننه دی مخکې کز په توګه تاسو کرا سره نو اوریدونکو هم تبن خوشحالي کی تاسو په پړه باندې پووی. نو لک ډیر یادونه به اوریدونکو ته وکم. اغه دا چې اغلی پوان مل زیتون بهرام د ډاکټر میرغوث الدین مارج لور ده. په یو علمي او روناند کورنۍ کې د نړۍ تسترګې غړولې دي. په قوم احمد زید پلارنۍ ټاټوبه د میدان وردګ ولایت خورستۍ کورنۍ د بغلان ولایت ته کډه شوی. میرمن بهرام واده کړی، درې ماشومان، یو لور او دوه زامن لري. نو د دې ټولو کارونو سره د خپل کورنۍ ترڅنګ باندې د تدریس موضوع او همدارنګ د یو موسسې مشري د څنګه مخته وړي په دې اړه به له تاسو اورو. خو خده چې لزده کړی پیل کړی. بهرام تاسو که څه هم موږ ستاسو په بایوګرافي کې ولوستل چې په وړاندې کورنۍ کې پیدا شوې د زده کړې مو په خپله خوښه کړې که د کور په خوښه.
ډېره زیاته مننه. څرنګه چې تاسو پخپله وویلې، زه په ورون انډه کورنۍ کې زیږېدلې یم. پلار مې هم د ډاکټر و، د طب زیاتره زما مشوره مغه و په هغه وختو کې. خو طبعا کله چې ښوونځي ته تلم هغه زما په انتخاب نه و. کورنۍ هغه ښوونځی چې کور ته ډېر نږدې و، او یو ډېر ښه ښوونځی هم و، مریم لیسه، او د نجونو لیسې نه فارغه یم. بیا لوړې زده کړې مې هم په خپله خوښه هم د کورنۍ سره په مشوره باندې.
تاسو ویلې چې پلار مو مشاور و، ډېر وخت نجونې وایي چې د مور سره مشورې ډېرې کوي او د مور په لارښوونو باندې عمل کوي. بلکې تاسو د پلار سره ډېر نږدې وایي؟
دواړو سره، زه نه سم ویلی چې یو سره. مور سره د کورنۍ ژوند په برخه کې، ځکه چې مور مې د کور ښځه وه، کور مېرمن وه. چېرته چې زه اوس رسېدلې یم، په لومړي قدم کې مې پلار و، او په دویم قدم کې زما خاوند، هغه هم ډاکټر ده.
کله چې واده مو وکړو، له هغې وروسته مې تاسو زده کړو ته دوام ورکړو یا خپل کار ته بریاو ته؟
بله، زه کله چې مریم علي لیسې نه فارغه سوم، د کابل پوهنتون د ژبې ادبیات پوهنځي کې د انګلیسي څانګې مې خپلې زده کړې شروع کړې. دوام صنف کې هم کله چې طالبان راغلل، بیا 15 کاله وقفه، او په دې وقفه کې م زه داسې بیکاره کې نه ناستم. ما بیکاري نه خوښیږي، نو دغه لپاره یو دا خو چې زه خپل انګلیسي ژوندۍ وساتم. ما په کور کې داسې پغلا باندې ووایم، پغلا م انګلیسي درس ورکاو نجونو ته. 15 نجونې ما ته
خپل پوهنتون نه
هغه وخت لوسته. زه دوام صنف کې د ژبې ادبیات پنځه محصله و، ما د انګلیسي څنګه
نیمه کې بیا پات شو،
نیمه کې بیا طالبان راغله.
دا نیمه دوره کې تاسو بیا نور خلکو ته یعنی د زده کړو زمينه برابر کړې وه په تیرم جون ته
انګلیسي زده کړو خاص جن لپاره.
او د مری له تاسو دا د لیسانس درجه ته تر ماستری کې چې زده کړې وکړي، دا دوره به کله مکمل کړه؟
دا نو تقریبا هغه اخیری کال د طالبانو ته ما واده وکړه. بیا دوه اخیری کال د پنځمې د پنتون مې خپل واده کړی کورنۍ سره ولوسته، یعنی خپل خوان سره ومه.
واده وروسته ډیر خلک په دې فکر دي چې زده کړې ډیر کارونه د میرمنو څخه پاتې کیږي، او هم دا بلا بل دلایل ویل کیږي. تاسو وایئ چې زده کړو ته مداوم ورکو کنه د خاوند مرسته در سره وي، دا غوي هڅونه و؟
د خاوند هڅه هم و، خپل ارزوم هم و، د دواړو زوی.
کله د موضوعات په تاریخ والی بدلیږي، د سخونه شو؟
نه، هیڅ کله. هیڅ کله ما دوه کاله پانتونم له خاوند سره لوسته ده، او بیا ورسته درې ماشومان مې درلودل چې مستری زده کړې مې وکړلې. کله چې پانتون نه زه فارغ شوم، بیرته خې نمرې مې وړې وي په ازموینه کې، بیرته زه پوهنتون کې استاد سوم انګلیسي څنګه کې. بیا تقریبا یو 15 کاله وروسته له استادې مې ماته د ماسترۍ زمينه برابر شوه په عامه اداره او پالیسۍ رشته کې. بیا د کابل پوهنتون کې د واشنگتن سټیټ یونیورسيټي په مرسته باندې ما خپل ماسترۍ وکړله، یعنی بیا مې مشوق خواند و را سره مرسته ایم را سره کوله، ماشومان مم درلودل.
ستاسو لیوالتیا ته په کتو هغه ساسو یو مشاور او مرستندوی وکنه، هغه غختل چې میرمنې فعال وي، میرمنې مخکخه وي، او پارس چې رسیدلې وي؟
دواړه وای، ځکه چې خپل مم ډیره زیاته لیوالتیا مې زیاته ده. همیشه غواړم چې پرمختګ ولرم، پرمختګ لاسته راوړنه ولرم. کله چې یو کال ختمیږي، زه ځان سره فکر کوم چې سکل ما چې لاسته راوړنه درلودلې دي، ما څه څه کارونه سکل کړي دي، او هم مې خاوند پوره را سره اوګه په اوګه.
فکر نه کوم چې دا یو مهم پیغام دی. کله چې ستاسو لخوا ښه پوهاوی موجود وي، هغه اړتیا په ښه توګه بیان شي، خاوند د میرمنو سره مرسته کولی شي، او مهم پیغام نه دی؟
ولنه
خاوندان داسې کیدلی شي کنه؟
خپل هیواد کې څه ګورم دومره ډیر نه ده، نه پیګم دا تاسو تصادف
خو هوای خو موجود وي، بیا هم مشکل ده.
مشکلی کله کله،
ځکه دلته ډیر وخت د حقوق اخیستل یا د حق اخیستل داسې شي چې تاریخوالي ته دا موضوع رسیږي، حتی هغه ښځې په صحیح توګه نشي بیانولی. نو ډیر خلک په دې باور دي چې دا صحیح نه بیان، د اړتیا صحیح نه وضاحت، دا د سبب کې تاوتریخوالی رامنځته شو، حتی هغه حقوق مخنیوی وکړي.
دا د ما په نظر ډیر واقعیت لري. کله کله دا سمه ده چې خپله ښځه کېدای سي ښه پوهاوی ولري، یا کورنۍ ښه پوهاوی وکړی سي. کدا سینوی زخه همیشه د فکر کوم چې باید اته په کلیو کې د ملایانو له طریقه باید دغه په هوایو سی د مشرانو له طریقه د په هوایو باید وسی واقعا د من کورنی دی ضرورت لري د ټول ته تاریخواله دی به سوادې لري
ډیر من ناغلی بهرام اغلی زیتون بهرام استاسو وړاندې په دې برخه پیغامونه بلرو خو کله چې مو ماستری وکړه نو تبن بیا د کابل پنتون کې د استاد خون کې پیسې مو کار پیل کړ د دې ترڅنګ تاسو شخصي نور کارونه یا د ټولنې لپاره هم کارونه ته وګور کړی د ټول څنګه یو ځای مدیریت کولای شي
کله سړی غواړي یو هدف لري یعنی ځوان کې باید همیشه هدف وسی کله چې هدف لري سړی ښه پلان کولای شي زه په څه وخت کې څه کارونه باید وکم البته ما ماشومانم درلودلې دي شخصي کارونه مم خپل پکې درلودلې دي خو د خواند املاسیمم درلودلې در سره اوګه پوګه هر کار کې یعنی مشاورقه مو زمينه امرته برابر کړی ده یعنی واقعا سخت دی خو ښه پلان او ښه هدف چې ولري سړی اتمن رسیدلی
نو د نورو کارونو ترڅنګ چې غوا خبرونه په لړ کې تبن تاسو ورته اشاره کوله تر لګه یا ته اردن کې تبیا دا ونو کول پکار دی چې تاسو تقریبا د شپږو کلونو رئیس د افغانستان لپاره د پوهنې ټولنې د پرختیا لپاره د سولې د موسسې یا پی ای اس ډی او ریاست هم په غاړه لري د ټول افغانستان په کچه نسبتا لوی اداره د چپ بیلابلو برخو کې کار کوي د دغه ریاست په برخه کې تاسو تروسه د ټولنې لپاره په تیرم د خپل خزو یا مرمنو لپاره څه خدمتونه کړی دي
مننه کوم څنګه تاسو اشاره وکړل تقریبا 2011 کال را پدې خو د پیسډو یا د سولې د تعلیمي او ټولنیزې مؤسسه د مشر پایس باندې ما دنده تر سره کړې ده او په دې دوره کې ما تقریبا شپږ پروژې تطبیق کړې او پلي کړې دي چې 2012 کال رئیس ما همیشه پروژې درلودلې او زیاتره د خزو لپاره وي تقریبا اولی یا لومړنی پروژه د ما چې و د لوړو زده کړو وزارت په کچا وه چې مختلف پانتونونه د افغانستان نه هغه ښځې چې د رهبریت په پوستو کې کار کاوه پانتونو کې غول لپاره ما یو پروژه یو کلنه درلودله غول لپاره د لیډرشپ او منیجمنت ترینینګونه در دایرهوله ورکشاپونه ورته درلودله
د کابل په کچه د پونتون لپاره کنه د ټول افغانستان
نه د ټول افغانستان تقریبا یو لس مختلف او پونتونونو نم خزینه استادانه هغه استادانه چې رهبریت پوسو کې کار کوي دوی لپاره بیا یو انجمن یو ټولنه م ورته جوړ کړل یو ویب سټ هم ورته جوړ کړ دوی لپاره ځکه چې دوی باید یو بل سره په تماس وسی یو بل نه زده کړی وکي دا زمينه ورته
دا لومړی کارو
دا لومړی کارو او دوام کار مې دوام او دریم کار مې د کابل پانتون جنو لیلی لپاره یو پروژه و چې تقریبا څلور کالې دوام درلود دا مختلف ترینینګونه پکې وو د انګلیسي زبې زده کړې د کمپیوټر آیلز او ټافل کورسونه وو پکې سیهی سنټر هم درلود د والیبال او باسکټبال دوه ټیمونه هم درلودل جیم هم ورته درلود ساینسی مزامین لپاره استادانم د کابل پانتونو مختلف د پانتونونو د کابل سیو څلور پانتونونو مستادانه ورته ترینران نیولې وي غوی د زده کړو کې ور سره مرسته کوله او نور ترینینګونه لکه د جندر او لکه د پیس بیلډینګ یا د سولې ترینینګونه باید زیورته نیول
البته دا محصلانو جنول لپاره چې پلیلیا کې شو
او دا محصلین تقریبا له څلور ډیر سو ولایت راغلي وي بیا ورپسې د منګه بل پروژه د خوونې د معرف وزارت په کچه باندې و دا پروژه چې اول لومړی سر کې یو امتیانی دوره و پروس کال و او سکل د لپاره څنګه پروژه ډیره ښه موافقه وړاندې لاړه دغه لپاره څلور ډیر سو ولایتو کې دا پروژه وغځوله دا پروژه اصلا د کتاب لوستلو د فرهنګ د رواجولو پروژه ده یعنی په معرف کې د ابتدایي دورې شاګردانو لپاره
دا هم یوازې نجونو مېرمنو لپاره
نه دا آمده آمده ټول مکاتب د افغانستان کې
د دوه کارونو ترڅنګ تاسو د افغانستان افغان مېرمنو د لاسي صنایع د ودی او پراختیا لپاره هم کار کړی او د برخې او شرکت لري د دې شرکت کارونه اصلا څه ډول دي خره کوردون کې تاسو په دې برخه باندې هم پوه شئ تاسو مخکې کزه مونږ معرفي کوو نو کومو برخو ته لاسرسي لري د ټولو یادونه مهمه ده
ډیر مننه کوم. زمونږ یو شرکت ته د ابرا افغان په نامه دا شرکت لاسی صنایعو باندې کار کوي. دا خاص مختص د ښځو لپاره ده. تر اوسه مهاله تقریبا 2015 کال هم دا شرکت جوړ کړی ده او تر اوسه نجونې پکې ډیر کار کوي. لاسی شیان جوړوي، لاسی کالي جوړوي، د سکولونه یا د موبایل پوښونه داس شیان، یعنی د کار زمینه ورته برابره شوې. او
کورو کې جوړوي که تاسو یو مرکز ورته لرئ؟
فرق کوي، موږ دوه مرکز ورته لرو، دوه مرکز ورته لرو کابل ښار کې. خو فرق کوي، موږ داسې ښځې لرو چې په ولایاتو کې اته یا همدلته په کابل کې په خپلو کورونو کې شیان جوړوي، بیا راوړي موږ لپاره، بیا موږ هلته ورته ږدو. کارمندان لرو چې هغوی بیا ورته پلوري.
څومره مېرمنې در سره دي په دې برخه کې؟
تقریبا یو 25 شاوخوا کې دي.
کمی نه دي؟ ډېری
دوی کمی دي، داسې موږ سره کار کوي. خو بیا د لاسي صنایع چې جوړوي هغه تقریبا ډېری دي، کلیو نه راټولوي سره کنه، له 500 نجونو نه زیاتره کسانو ته کار کوي.
دغه کارونو هغه چې د نجونو یادونه مو ډیره وکړه، د میرمنو یادونه مو ډیره وکړه، څومره ګټه رسیدلې ده یا په ټوله کې افغانانو ته څه ګټه رسیدلې ده؟ اوریدونکي هم اخلو چې ستاسو د کارونو ته په کوم نظر ګوري. د کابل نه لومړنی اوریدونکي ده، په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشه. وعلیکم
السلام. تنه کمرغه چې زنن له تای سره روخ څنګه ده؟ له تشاجي له لسالي د ولر نه واپسینیم.
زابل لزابل نما کابل واوریدل، ډیر زیات په خیر راغلی عبد الرشید ورور. زمنګ پرونه مول پایل اوریدل د تبن چون تاسو ول چار وخت منتظر وی چاړي کوي نسې نو څه به ویل غواړي د خبرونه پاړه باندې او زمنګ د دیونې د زنګړی ملمنې پاړه باندې؟
خبر دا شی د ز نیت د زړه کمی کومې دي سلامونه وایم. او بل یو وړاندې مل دی
مهرباني
چې د زابل لپاره دی یو پروژه دا کړی ده کینه دا کړی. او بل تاسو یو دا یو خصوصي وړاندیز ده چې زابل په دغه کې په یو وخت کې مې نه راوځي د زابل په مارک کې ډیر سخت فساد روان نو د دې په وجه کوم یو چارواکی راو سو ډیر خوشاله سو
زابل په اړه باندې. ولې نه اتمن تاسو غږ اوریدل کیږي په دې اړه باندې مونږ راپورټ یا زمونږ همکار لسیمه راپورټ مرکز شول لري یا به لدې ځای تعقیب کو. ډیر مننه تاسو لمړنۍ پوښتنه مو واخیستل شو. زیتون بهرام نوٹ کړو در ځواب وای. بل اوریدونکو هم را سره شته لاب در رشید څخه زو بل اوریدونکو ته خبرونه ته بخیر راغلستړي مشه. وعلیکم السلام. ډیر مننه چې کوم زینه مو اړیکه نیولې خبرونه ته بخیر راغلې او مننه چې خبرونه کرا سره یې. مهرباني.
خلاله خزان یم د میدان اردو ولایت نه اړیکه نیولې. تاسو د رادیو سرتون کا اوریدم کوم او درنه ورته ته سلام کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلې. د ژوند پاړه د زیتون بهرام د ژوند پاړه ته ونت تاسو اوریدل. دوی هڅه ته په کوم نظر ګوري که څه پښتنه وړاندیز لري د مخکې خزي خبرونه لپاره نو اوري؟ خا د دې اوردونکو فکر کوم چې نوم یې ما سیوان اوریدو. خسانې ولې چې ولې میدان وردګونه اړیکنی ولې وشلې د خو تمل رو چې وړاندې خبرونه کې بیا را سره اړیکونه سی او پښتنه ارتش لري هغه وورو. بل اوردونکو هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا مخکغه خزو مبارک می دا ویل چې اره وخور کده سره ولاړ شي او مخکغه سی یا د جنو د پاره یا د لکانو د پاره په دې ګډوډي کې خدمت وکي یا یو مکتب پرانی دي او وخت ته ته لیسي او پانتونو خلا پیز نو دا به خاص خدمت کړي. دا چې نو لکانو جنې په زمینو مې خپل منځونه او دسونو دا چې لا ولا کوي هغه پانتون خطو کوي نو دا چې وبله چې کتو کوي چې خدمت کوي یو کا خدمت کوي لکه په بسل جامعه کې خدمت کوي. دا فور مو ډیره اتو او دې تعریف وکړو او په نه پرې چې په کوم الفاظ
ډېر مننه. بل اوردونکو ته ورزو خبرونه ته بخیر راغلستړي مشه. دا وخت تاسو اړیکه را سره وصل دلته فن خبرې وکړي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنی خوته مل منې سلام علیکم. اجي زمين تاسو مې شنه وزم کې دي.
اجي عزيمي سلامونه دې زمون مل منې زيتون بهرام او اوردل. وعلیکم السلام، مهرباني.
مامنه اول کو ویالو کدا څه کویند باندې چې هغه د خاورې او د خلکو او بیا په کې د خويندو په خدمت کې دی. ولې چې په افغانستان کې نن مظلوم او تر ستام لاندې قشر چې دی هغه د خوځو قشر دی چې د دوی اپو حقوق تر اوسه پورې هیڅ نه دی ورکړي، نو حکومت ورکړي نه رعایت ورکړي نه ورور نه مور هیڅ نه دی ورکړي. او بل خور نه مې دا پښتنه ده چایا دغه ټولنې چې تاسو جوړوي او دغه زکاري بازي سازمانونه چې تاسو دغه
خویندو ته جوړوي. آیا نه سي کولای چې موږ سره په ولایتو لارې او دغه ستاسو کارونه چې هلته په مرکز کې مناسره دي فقط تنها په مرکز کې دي دغه ولایتو ته را وغځوي ولایت چې په دې کې زمونږ هم تاسو سره همکاري وکړو او نورې خویندې هم شته دغسې داسې خویندې لرو چې هغه ډېر لاسي ډېر ښه کار کوي تر ماشینونو دوی ډېر ښه کار کوي
سلام علیکم تاسم خپل سلامونه وړاندې کوم مننه کوم لدین چې هم ستایلم د ټولنې باره کې ستاسو ویلې څرنګه چې ما وویلې موږ کار منحصر کابل کې دا ولې لاسي صنایع چې موږ کله غواړو دا له ولایتو نه هم راټولوو او که کله تاسو داسې څوک پیژنئ چې هغوی تاسو فکر کوي چې موږ سره یعنی کار کولی شي هغو ته کاري زمینه برابرېږي زه کېدای شي تاسو خپله تلیفون شمیره درکړم ما سره په تماس یئ او دلته که نور دوستان هغه شیان چې
موږ دغه کار ستاسو مخته وړی په تېرم د افغان میرمنو نجونو وړتیاو لوړولو لپاره دا ګټور وي. بلې عظیمي پلان کې یې
سمه ده. د ما ادرس زه هم د کابل پوهنتون استاد یم ژبې ادبیات پنځه انګلیسي څانګه کې او هم د دفتر ادرس دلته په کارتی چار کې ده د مسی ادرس مې هم ده او د شرکت مې هم د کابل پوهنتون سره نږدې ده خو د تلیفون شمیره به تاسو ته درکړم
او ادرس دې ته به ورته ویلې ده او د کابل پوهنتون ادرس مو ورکړو بالکل زموږ سره اوریدونکي دي دا ډول دوی چې کومک ته ضرورت لري یا لږ تر لږه مدیریت ته زمینه برابرول غواړي دا ښه چاره ده او له دې لارې به مخته وړو. نو ډېره مننه عظیمې ستاسو هغه وړاندیز چې هغه موږ واخیستی او مخکې چې نور اوریدونکو پوښتنې درلودلې هغه به هم ځوابېږي خو بله اوریدونکو ته ورځو خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ. بلې ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ. وعلیکم السلام.
سلام علیکم
مهرباني اورو اورو
زادران صاحب تاسو ته او درنې اصلې ته زه به ورته ووایم چې زموږ
خوشحالی
خلانه له دې په اړه انده خلانه دې چې موسمي شرایط کې دا څو دې درته راوځي بیا د نیمه نه کار کوي پر دې مسله سره کاچې نیمه یې خو په افغانستان کم بنانه وی نو زیاته ما چې په دې باندې په دې سره شرایط کار کوي د مور په لګي ما تحصیلات کې بیا ول خو دې تحصیلات او اخر دې دې او لیکس او ما غازي په لمنه او ما دې سره
ستاسو غږم لږ خراب ده چې اوریدونکي په عذاب نشي. ډېره مننه ستاسو هغه تعریف و هڅونه وه او که موږ د مخکې ښځې په توګه مېلمنه کړې تاسو ورته د اتلې لقب ورکړه. ډېره مننه ستاسو له تلیفوني اړیکو پیغامونو نه. بل اوریدونکو ته ورځو خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ. د مخکې ښځې خپرونه اورې دا ونې مو زیتون بهرام مېلمنه ده چې په بېلابېلو برخو کې فعاله ده او د افغان په تېرم د افغان میرمنو او ټولنې په برخه کې کار کوي د دوی د وړتیاو او سوداګریز فعالیتونو لوړولو په برخه کې. مهرباني
سلامات اوسئ ورته درنې مېلمنې او اوریدونکو بغاټین تاسو ټول باندې خیلی سلام نو منه.
وعلیکم السلام ډیر زیات خیر راغلی ځان درته معرفي کورور.
خوشاله اوسې ناصر خان شینواره مې د سعودي نه.
ناصر خان شینواره له عربستان نه په خیر راغلی. مهرباني چې خبرونه را سره اوري څه به ویل غواړي.
سلامات اوسئ ورته اعلان کړی دی او کورونو برکت چا د دې کور د غلط راولنې باور ته زما په دې ځله کې د پیرانا بل سره راغله. یعنی په دې شکل سره چې موږ خویندې د ورونو نه کمې نه دي خو دوی ته دغه فرصتونه برابر دي. زما یوه پوښتنه دغه ده چې اکثره کورنۍ کې که موږ وګورو دغه یو خود نارینه دی چې موږ یې ګرمو خو ځینې میندې هم دسي دي چې هغه زوی ډېر نازی د دې دپاره چې لور یو معنا دا هغه لور ته نیمه ورکي زوی ته روغ نو دا هغه وخت نه د هغې په هغه باندې دسې د کمترۍ اثرات د کور نه شروع شي همدغسې د ښوونځي او بیا
دغه سیمنټ د پاره د دې ټول ان دی بي او بل دغه د هغه په برخه کې ما دې کې دې چې دې چې ما سره د فلار او د خاون مرسته او همکاري وا او ما خپل هغه عادت کوم تا کله ځینې کسان دې چې د دې سره په وخت کې مخالف وو د کورنۍ نور لکه یا ماماګان یا دسي هغه یو څه دې باندې له خوشاله دي چې دې دغه اساسونه ترلاسه کړي او نور مخکې کوي او کنه
ډیره مهمه پوښتنه ډیره مننه شنوار صاحب ډیره مننه مهمه پوښتنه مو مطرح کړه او په دې اړه باندې د نیمه او یوې مڼې خبره یادونه تا وکړه په کور کې ټولنیز حقوق او د هر چا حقوق څنګه دي مونږ یو بل ځانګړي خبرونه لرو هغه د پنج شنبه په ورځ ماسپښین 12 نیمه بجې خبري کاغه سره واوري ډیر دا ډول پوښتنو ته ځواب ویل کیږي او دا چې په کورنۍ دننه جوړښت څنګه وي او د هر چا حقوق څنګه دي هغه الله هغه هم زمونږ سره اوردونکو تعقیبولې شي اړیکه هم را سره نیول شي او مخم او غږ هم راته ثبتول شي نو کچیر په دې حقوقونو او دې موضوعاتو باندې تاسو نظر لرئ نو 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره در سره نوٹ کړئ هغه خبرونه تر ته پیغام پرېږدئ اوس دا اوردونکو نوبت تقریبا هم دومره بس چې بیا د خبرونه وخت هم کمیږي زیتون بهرام تاسو ته هغه اوردونکو څه پوښتنه درلودلې که ځواب شي
زه بیا مننه کوم له درنو دوستانو چې د خبرونه ته وغ کې خود او هم زنګونو وهل په سر کې د خاغلی
مهمه دا چې ټول تاسو هڅه وستایل ډیر زیاته
ډیر زیاته مننه کوم لدی چې هر یو وستایلم وستایلم او حتی د خوست څخه ورور چې زنګ وهلې او نوم مو سی و نورې ده غاته اتل راتول چې زه ډیر په ځان وو یړولم مننه کوم لدوینه دوی خو داسې خاصې پوښتنې
دوستانو سره
او یو راتلم هغه سوال ته عبدالرشید خان وویل چې د دې مونږ برنامې کله په کومه پروژه په زابل کې مونږ پلي کړو
هغه ته
زه دا وعده ورکوم چې هغه پروژه مونږ چې ما وویل چې د معارف لخوا پلي کېږي کال ته په 9 کال کې مونږ په زابل کې انشاءالله د یو کال لپاره دغه پروژه لرو هغه ټول خو ځي چې په زابل کې دولتي ښوونځي دي د غو لپاره مونږ د لوست د فرهنګ د پراخولو یا عامولو برنامه مونږ لرو چې هغه ډیر اړین ده او مونږ ته ډیره ښه نتیجه
راکړي پرته ولایتونه دلته د کار زمینی ډیر کمی وي د لاسي صنایع فکر نه کوي ډیره مهمه پروژه ده ولایتونو ته غزول کی
ډیره مهمه پروژه ده مونږ ته رسیږي خو هغه رقم چې د دوی ضرورت ده او د مونږ زمينه لګ برابر ده چې موږ او دوی څنګه وکړی سی او بل سره مخامخ شو دا موږ له دولت او غوړو چې کدا سي زمينه موږ ته برابرې کی چې موږ وکړی سی او بل سره مخامخ شو
لکه اجي عظیمی چې یادونه وکړه په کوم مدرسه باندې کنه هغه هم د سي شهرام درو د ولایتونو ته د هڅې غزوي کنه نو تاسو پلان شته چې ټول ولایتونو ته لاسرسي پیدا کړی
خامخ تر یو حد زین ولایت سره موږ وسم لاسرسي ور سره لرو خو هر ګوټ ته نه ولې دا سي خبرونه دا سي خبرونه سي تاسو مثلا د ازادي رادیو ده دام ترغه جاي چې زه د اوس لا ګورم هم ډیره ګټوره خبرونه ده کې دیسې منګه غګونو سره ورسي او دوستان پوسی دلته داسې پروګرامونه کې دیسې امکان لري ستا خو بیا هم که د زمینی برابر سیسه منګه وکړای سو سره مخامخ سو او هم ورور ناصر خان شینواره له سعودي چې زنګ وهلی و غنم ډیره مننه کوم اغه سوالونه خپل درلودل یعنی هغه مایندې چې ډیر تنه خپل زمن نازي یغه ته د ما پیغام ده چې لورګان هم ډیرونه زي زکه چې کمنګه خويندې او مایندې زکړهونه لري نو هغه کور کې ولاو چې هر څومره منګو وي 50% هغه په کور کې وانډ لري په مشورو کې پات چې کې ولاو کار سونه وي یعنی ډیر باید لورګانو ته زده کړو زمينه برابر کړي ځکه چې بیا کله واده کوي د خلاص باندې یعنی حاکمیت لري خپل اقتصاد لري
خپل پښتنه مهمه و چې هغه چا چې یو وخت ستاسو د پرمختګ مخنی ولا فرزن مثال کې کورنۍ کې شاید څوب وو ستاسو هغه اوس په تاسو ویاړي کنه اوس
مخامخ ویاړي ډیر ویاړي یعنی زینومن نه سمه څلې دغه کسان و چې نه غوښتل ولې موږ ورسره ډیره مبارزه او مجادله کړې ده خو اوس را باندې واقعا نو یړی او یو ار چیرته د مانو مخلي وای چې دا مې څکیږي او څوک مې ده
او ته د ژوند سره شاید تاسو مالی یا څه ډول مرسته هم کوي
مالی مرسته خامخ ډیره زیاته په کورنۍ کې نه
مدام په ثبوت ورته رسیدلې کله چې هر وخت تاسو فکر شاید کله سم نه وي مخالفتونه
بله بله نو ځکه مو ویل چې عامه پوهاوی ته ډېره اړه
سته د دغه اردوونکو پیغامونو نظرونو ته په کتو فکر نه کوي دلته تاسو د کار او ساسو فعالیت په وړاندې باندې ډېر زیات احترام شته د اورونو سره د ټولو افغانانو سره خاصتا ځکه چې هر ونه همداسې پیغامونه ستاسو ستاینه ته راځي او خلک ستاسو کار ستایي که ستاسو کار سم وي او لږ تر لږه ګټه یې هم ډېره روښانه وي نو فکر نه کوئ په وړاندې مو خورا زیات احترام شته
واقعا چې احترام شته لږ فکر کوم چې کله کله یو جرات غواړي چې هر څوک له خپله کورنۍ هم شروع کړي یعنی هره خور کولی شي هر څوک خپل استعداد لري خو که زمینه ورته برابره شي که ماته به پلار زمینه نه و برابره کړې که ماته مې خاوند زمینه نه و برابر کړې بس ما به یوازې اشپزي کوله چې هغه هر څوک کولی شي اوس د
اشپزي کوي
هر څه کولی شم خیاطي مې زده ده اشپزي مې زده ده یعنی داسې کار نسته چې یعنی نورې مېرمنې وکړی شي او دما به ورسره زده نه وي
بلې ډېره زیاته مننه اغلې بهرام د خپرونې وخت په ختمېدو دی درنو اوردونکو له تاسې نه مننه چې په خپرونه کې راسره وئ دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي تاسو ټول په پاک رب سپارم د خدای په امان
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.